دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال د پاکستان د بندنوی چارو وزیر وای غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او وای هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د چلن په اړه معلومات ورکړي. بلاول زیاته کړي پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته چمتو دي. پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د فعالیت په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي توکو د ترانزیت طرحه تایید کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې ده پرون ویلي دغه طرحه د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شو. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا ته د ګازو او نفتي توکو د لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د افغان ښځو د ټولو حقونو د خوندیتوب ادعا کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي. د طالبانو د مشر اختریس پیغام چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا د ده په ټویټر پاڼه خپور شوی پکې د افغان مېرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي. پیغام زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د مېرمنو د اجباري نکاح په بدو کې د ورکولو په ګډون له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغونی اثر موندلي. د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اژانس خبره کړې وای دا سر چې د خوشامند ولسوالۍ په عمرخیلو کلی کې موندل شوی له کوشانی دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغونی دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په بلوچستان کې د چارواکو په وینا په کیچ سیمه کې د یوې خزینه لخوا په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په توربت کې د پولیسو یو چارواکي د پیښې پخلی کړی او وایي ځانمرګ برید د کمیشنر له دفتر سره نږدې شوی. پیښه هغه مهال رامنځته شوی چې د امنیتي ځواکونو موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې و. د پولیسو د چارواکي په وینا په چاودنه کې د پولیسو موټر هم زیانمن شوی او په ټپیانو کې خزینه افسره هم شامل ده. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا پولیسو د وسلوالو کسانو لخوا په پیښور کې تیره شپه د سیک لګاکیو د یوه غړي د وژلو راپور ورکړی. د پولیسو یو سیمه ییز مشر ویلي پر دغه وګړي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. د هغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښه وروسته تښتېدلي. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش منلې. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د مسکو خواته خپل مارش ودراو د روسیې د لویو لارو فدرالي ادارې نن پر لارو د ایښودل شویو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی.
د دغې ډلې جنګیالي پرون د روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د مسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایوګینی پریکیوژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملن ویلي پریکیوژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملن ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړتوب ترلاسه شوې ده. ناشه باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل لویدیزو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي. که څه هم د واګنر ګروپ د ملیشیا مشر ایوګینی پروګوژن بیګا د یو ناڅاپي اقدام په ترڅ کې وویل چې د مسکاو پر لور د خپل ملیشو چټک حرکت د وینو بهاولو د مخنیوي لپاره دروي، خلویدیز مشران لا هم د روسي روان حالت په جدي ډول ساري. ګلوبل ډګر وروستي خبر دادې چې په انګلستان کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د زغاستې په دوو سیالیو کې اتلولۍ ګټلی. یادې سیالۍ نن په لندن کې ترسره شوې. نوري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې سیالیو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه ویتنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړو او د پکې د افغانستان پاستاز ولې ولوبید. د نوموړي په وینا دا د میټرو گیم سیالۍ وي چې د 1500 مترو په واټن کې ترسره شوې.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
طالبانو حکومت افغانستان د لارې منځنۍ اسیا نه پاکستان ته په ازمایښتي ډول د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکړې ده. افغانستان سوداګری او پنګونې خوري چارواکي وای د تیر جمهوریت رژیم په محل پاکستان ته د افغانستان د لارې د توکو د ترانزیت اجازه ځکه نو ورکړل کېده چې پاکستان د کراچۍ د بندر نه افغانستان د سیګریټو او د موټرو په زور د ترانزیت اجازه نو ورکوله. اکرام شینواری رپورت را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګاز او نفتي موادو د ترانزیت په تړاو د یوې ازمایښتي دورې لپاره یو طرح منزور شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یک شنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ترانزیت د ملي کمیټې لخوا دغه ترتیب شوې طرح به په افغانستان کې د سوداګرۍ په پراخېدو او خلکو ته د کار موندلو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د شمال څخه جنوبي اسیا ته د ګاز او نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان کې سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي اوایل د لوړېدو تر څنګ ترانزیت او بارولو د سکتور د پالیدو سبب به هم شي. نږدې دوه د مخه یو شمېر پاکستاني سوداګرو په لومړي ځل د افغانستان له لارې د ترکمنستان او روسي څخه د ګاز او نفتي موادو شاوخوا یو ښکتان کړونه پاکستان ته انتقال کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني چارواکي وایي چې د تیر جمهوریت رژیم پر مهال افغان حکومت د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه د افغانستان لاری پاکستان ته د ګاز او نفتي موادو د ترانزیت اجازه نه ورکوله. د دغه خولي د مدینه پلاوی غړي خانجان لوکوزی وی چې تیر حکومت د دې لپاره د ګاز او نفتي موادو د ترانزیت اجازه نه ورکوله چې پاکستان په تم د کراچۍ د بندر لاري افغان سوداګرو ته افغانستان د زلو مالونو د ترانزیت اجازه نه ورکوله.
د مرکزی اسیا نه پاکستان ته د ترانزیت موضوع د اپټا په قرارداد کې په حاضر ډول باندې لیکل شوی ده. اما د تیر حکومت په دغه کې وخت جمهوریت په وخت کې د بازي سیاسي ملاحظات په اساس باندې نور شیانو ته اجازه ورکول کېدله، تنها غاز او مواد نفتی ته اجازه نه ورکول کېدله. او هغه اساس لیست کې دارا وستلې چې لکه زمونږ بازي مالونه چې په کراچۍ کې په اساس لیست کې دي لکه سیګریټ او پرزجات او نور چې هغه لارې نه موږ نشو راوړلې پاکستان اجازه نه راکې. دلته غاز او همدارنګه تیل ته اجازه نه ورکول کېدله. د مرکزی اسیا نه نور ټول مواد د پاکستان مرکزی اسیا ته خپل تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان حتی قزاقستان ته او روسیه ته د لارې د پاکستان میوه وسم په نورمال شکل زی خوراکي مواد زی او د هغه طرف نه هم کله کله پخته زغالسنګ او نور مواد راځي.
خانجان الکوزی وی چې طالبان په دې روسیه کې د ترانزیت یو کمیټه جوړ کړی چې په ترڅ کې د افغان سوداګرو د نظریاتو پر اساس د ترانزیت په برخه کې یو طرحه هم ترتیب کړی ده.
خو په دې اخره کې د امارات د ترانزیت یو کمیټه جوړ کړل او دغه کمیټه موږ خپل نظریات په سکتور خصوصي ورکړل. ګرچه دوی یو څه قواعدات ورته ډیر زیات لیکلو نو موږ په دې کې پیشنهاد وکړو کله قواعدات تاسو جوړ کړئ موږ ته هم په کراچۍ کې قواعدات جوړ شي. نو دا غنه صرف نظر وشو تقریبا یو څه دغه کمیټه په سهولت سره یو میکانیزم جوړ کړل او اوس به ان شاء الله په نورمال شکل باندې د ترکمنستان او د ازبکستان د غاز او د تیل انتقالات پاکستان ته کی.
خو دغه سوداګروي چې پاکستان هم باید د افغان سوداګرو د ترانزیتي بلو پر مخ خندونه لري کی. افغانستان او پاکستان د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د نړیوال هیوادو او دغه هیوادو لاري د سیمې دور هیوادو سره د سوداګرۍ او ترانزیتي بلو د انتقال په برخه کې د اپکاتورونو لاسي کړی. دغه تړون اجرایی موده د 2020 کال د فبراير په 14 پای ته رسیدلی او تر اوسه د دا تړون تبدیل شوی او نه هم بل تړون لاسلیک شوی دی. کې خو د دوه هیوادو ترمنځ د اپټا په تړون کې د تعدیلاتو په اوستلو باندې سوزلي خبري شوی او دا خبرې لا هم روانې دي. افغان سوداګر غواړي چې پاکستان دغه هیواد د واګي بندر لاره هیڅ سره سوداګري وکړي، خو پاکستان هیڅ سره د شتو سوداګرو لپاره افغان سوداګر ته بشپړ ډول دغه بندر لاره سوداګري اجازه نه ورکړي، او په ځای د کراچۍ بندر لاره افغان سوداګر ته اجازه ورکړي دا چې هیڅ سره سوداګري وکړي. افغان سوداګر ټینګار کوي چې د اپټا په نوي تړون کې باید د واګي لاره د سوداګري مسلې ته هم ځای ورکړي.
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلک چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د طالبانو مشر مولوی هبت الله د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د میرمنو د باسعادته ژوند برابرولو په موخه مهم اقدامات ترسره شوي دي. د طالبانو مشر دا خبره په داسې حال کې کوي چې په افغانستان د شپږم ټولګي پورته د جنو زده کړې بندې دي، په ګڼو حکومتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نه لري او د میرمنو هر ډول سیاسي او مدني فعالیتونه ځپل کیږي. په مخکې دی رپورت ته
د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ یو لیکلې پیغام خپور کړی دی. نو مولوی په خپل پیغام کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د میرمنو ژوند او حقوقو ته هم اشاره کړي او ویلي دي چې
د اسلامي امارت په حاکمیت سره د میرمنو د اجباري نکاح په بدو کې د ورکولو په شمول نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات ترسره شوي دي. ټول شرعي حقوق یې تامین شوي دي. د ټولنې د نیمه برخه په حیث د میرمن اصلاح، حجاب، بفات، له اختلاط څخه مخنیوي او د اسلامي شریعت تر سیوري لاندې د باسعادت ژوند په مسیر د برابرولو په موخه مهم اقدامات شوي دي.
د دې سربیره په پیغام کې ویل شوی چې د خزو د به حجابه او گمراهه اړوند د شلکلن اشغال منفي تاثیرات د ختمېدو په حال کې دي. د خبرې د پخوانی حکومت ځینی کارکونکو او افغانانو تند خبرګون راپارول دي او دای د افغانستان میرمنو ته سپکاوی بللای.
د افغانو میرمنو په بشري او اسلامي حقونو باندې دومره ظالمانه او بیرحمانه تیری کله هم شری توجیه کېدلای نشي. افغان میرمنو په ټول تاریخ کې محجبه وا با عزت او با شرف ژوند درلوده او د وخت حکمانو د غوی په وړاندې مسولانه برخور کړی. زه فکر کوم چې په ټول تاریخ کې څنګه چې نن افغان میرمن صرف د جنسیت په خاطر باندې له ټولو مشروع حقونو څخه محرومه شوې کله هم نه وشو. امیدوارم چې د وخت واکداران دې خبر ته دوباره کتنه وکړي، په واقع اسلام باندې باخبر شي.
د حقوقو ځینې کارپوهان هم د طالبانو مشر دغه پیغام د پښتنو لاندې راوستي او وایي چې د میرمنو حقونه د شریعت پر رڼا کې هم تر پښو لاندې شوي دي.
دلته د دې ټکي ته هم اشاره شوې ده چې د ښځو یاتیمچونو ټول شرعي حقوق تامین شوي دي. دې نقطه کې باید یو څه ماکس او تعامل وشي. هغه دا چې تعلیم او تحصیل هم یو شرعي حق دی او فرض دی او دا حق دی ښځو او یاتیمچونو نه اخیستل شوی دی. یعنی دا د پښتنو سره واقع کیږي دا ټکی. او یا دا چې ښځې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ژوند نه حذف شوي دي. دا خپل هم د ماکس ور خبره ده.
کار ته ښځې ته اجازه نه ورکول آیا دا د ښځې په حق کې یو ظلم نه ده؟ یو ښځه حق لري درس ووایي، تحصیل وکړي، کار وکړي. دوی د ښځو غونډ حقوق نقد کړي دي. اجازه نه ورکوي چې دوی کار وکړي، درس ووایي. ولې حضرت بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها یو تجار وه. په دې څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خزه وه، بیا هم هغې کار کوی شو. مګر دوی ښځو ته هیڅ هم اجازه نه ورکوي. دوی د ښځو غونډ حقوق نقد کړي دي.
د طالبانو مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې دي. په ګڼو حکومتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نه لري او د میرمنو هر ډول سیاسي او مدني فعالیتونه ځپل کیږي. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په افغانستان کې واک تر طالبانو د رسېدو وروسته په لسګونه زره افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. یو شمېر کسان اوس هم د تګ هڅه کوي. یو شمېر هغه افغانان چې په کاشاکي لارو د مهاجرت پریکړه کوي د سخت روزګار سره مخ کیږي. دوه افغان ځوانان اروپا ته د کاشاکي لارو د سختیو کیسه کوي. پام وکړئ د رپورټ ته.
لس بجې په اوتو پولیس راغلی او پوه شو سپیره وستي وو او سره راغلی سپیره پوه شو بیب سی راغلی. بس
عبدالله او صدام هغه دوه ملګري دي چې له دې مرګونو لارو تیر شوي دي، خو هغوی له ستړو مزلونو سره سره مقصد ته ونه رسېدل.
ټول دوه ساعته خوب په تریو شو کړی.
عبدالله او صدام د ترکیې په یار بکر کې له درې سوه اوولس ورځو بند وروسته افغانستان ته راوګرځول شول. خو د دوی په خبره د انساني قاچاقبرانو، د ایران او ترکیې د پولیسو بد چلند او حال ټکول هغه څه دي چې نه یوازې دوی بلکې په زرګونو انسانان یې له بد حالت سره مخامخ کړي دي. دوی دواړو اوس په جلال آباد ښار کې د موټر جوړولو یو ورکشاپ پرانیستی، هغه څه چې په تېر کې هم په همدې کار بوخت وو.
یو ځکه مسافتمانی کار کوو، بیا بل ځکه بخت ومه، بل ځکه بیا خپل مستریتوب کسته مې هلته کوو. پیش کار مې کوو، بس یو کار مې جو کوو. کله به چې د اخره میاشت شو نو پیسې هیڅ هم نه دی راکړی. بس اخر دومره زیات کار دی، یو ځکه کار کوو د شپې. د شپې کار کوو چې بیرته بس دومره کار نه کوو چې بیرته پیرام خپل کور ته بیرته پیرالم. موږ چې بیرته راغلو د مخ خپل بیا بیرته کاچا کې راغلو. یو نیم میلیون بیرته اتوبوس والا تور کړم، هغه لاندې ځکه ناستو. یو نیم میلیون کله چې بدلته افغانستان دی بدلته چې مګې ته راغوستو، بیا دی ځکه موږ بره پسې ډو کې کېنولو. موږ نه ګوته ولګو اردوګا کې، بیا دلته هلته نه څوک نه نیول. پس همدلته موږ نه اردوګا کې ګوته ولګل، بیا نور دی خواستې راغلو.
صدام زیاتوی پلارو کې مشکلات زیات دي او اړوند مسؤلین نیول شویو کسانو ته یوازې دوه خرماوي ورکوي. عبدالله چې د صدام د سختو لارو ملګری وو، هم په لارو کې د سختیو او مشکلاتو ګڼې کیسې لري.
موږ دوه پندوس کسانو د چونو ویوړو کیمپ ته کیمپ کې هغه څه وسول تاسو سره کوي چې هیڅ انسانیت نه لري. هغه یې نه ویوړو استانبول ته. استانبول کې ما وکیلو نیول، تاسو سره روپې مې موټر ځان ته ونیول. درې میاشتې ولس ورځې مې تیرې کړلې. په درې میاشتې ولس ورځې کې ما بیا اخر په حکم اورځي چې موږ راډي پورتول وهل تکول او وهل تکول را ترات.
صدام وای اوس که ته هم خپل پخوانی کاروبار پیل کړی دی، خو د کار مزه نشته ده. د دغو راګرځول شویو کډوالو په وینا، قاچاقبران په لومړیو کې د خلکو د جذبولو لپاره اروپایي هیوادونو ته د اسانتیا خبرې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه وي، بلکې له مرګ سره لوبي وي.
د نن او وضعیت یا روایت احروز پرونه پر لنډو صفو 2143.0 9950.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلیشن.
د روسیې د روستوف آن دان خار څخه د واګنر خصوصي پوزي کمپنۍ د جنگیالو تر وتلو وروسته یک شنبه په دې خار کې وضعیت عادي و. د واګنر پوزیان د شنبه په ورځ وروسته له هغه یاد خار ته ننوتل چې د یادې کمپنۍ مشر پریګژوین ادعا وکړه روسي پوزیانو د هغوی د ځواکونو په مورچلو بمبار کړی دی. په موکړي دی رپورټ ته.
د روسي د روستوف اندان خرڅخه د واګنر د خصوصي کمپني د ځواکونو له وتلو وروسته د یاد خار اوسیدونکو سړکونو ته راووتل او د یاد ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ.
موږ دلته د پشګین پر واټ یو
کوم چې زمونږ د لوی شاعر په نوم یادیږي. دلته نظامی فعالیتونه نشته. مونږ به د یادو سرتیرو ته دعا وکړو، د هغوی خوندیتوب ته به دعا وکړو. مونږ باور لرو چې وضعیت به په سوله ییز ډول حل شي.
هر څه ډېر ښه پای ته ورسېدل، شکر خدای له حد اقل مرګ ژوبلې سره. زه فکر کوم دا ډېر ښه کار وشو. په یو شکل هغوی سره ګټورې خبرې وشوې او تاوتریخوالی له منځه ولاړ، او اوس به هر څوک هغه څه ترلاسه کړي چې لیاقت یې لري. هر څه سم دي او دا باید همداسې پای ته رسېدلی وای.
د یادکار والی ویلي دي چې د واګنر پوځیان له ښاره وتلي او خپلو کمپونو ته ستانه شوي دي، خو نوموړي له خلکو غوښتي دي چې تګ راتګ کم کړي، په کورونو کې پاتې شي، له غونډو ډډه وکړي او له نظامي تجهیزاتو څخه لرې پاتې شي. د واګنر پوځیانو وروسته لغه د روسیې روستوف اندان ښار ونیو چې د یادې کمپنۍ مشر یفګینی پریګوژین د جمعې په ورځ په یو لرغږیزو پیغامونو کې روسي ځواکونه تورن کړل چې د هغه پوځیان یې بمبارد کړي دي.
как президент России и верховный главнокомандующий
روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د شامبل غرمی ورسته ملت ته په وی ټلویزیونی وینا کې د یاد هیواد وسلوال پاوتلار خوونه وکړه چې د واګنر د خصوصي نظامی کمپنۍ د وسلوال پاتون تر هکون کې لمنځه یوسي. خو د شامبل نا وخته د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له پوتین سره په همغږي له پریګوژن سره د تاوتریخوالو د کمیدو په مسأله خبري وکړه.
یو قرارداد دا ترلاسه شوی چې لمخې د واګنر خصوصي کمپنۍ خپل مرکزونه تستنیږي. یو شمیر هاوی چې غواړي د دفاع وزارت سره به قراردادونه لاسلیک کړي. دا د هغو کسانو اړوند کیږي چې په دې برید کې ګډون نه وکړي.
کرملن اعلان وکړ چې د شوی هوکړې لمخې به پریګوژین ګاونډي هیواد بلاروس ته ځي او مسکو ته به د پوځیانو د لیږد پریکړې په خاطر له څیړنو سره نه مخ کیږي. خو د برېټانیا د پوځ پخوانی مشر لارد ریچارد دانت خبرداري ورکوي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په روسیه کې شوی پیښې باید له نږدې وڅارل شي.
پوتین او د روسیې پوځ ډېر کمزوري شوي او دا د پام وړ دي. تر کومه ځایه چې په اوکراین پورې اړه لري، دا په ښکاره ډول یو ناڅرګند وضعیت دی او پریګوژین له صحنې وتلی او بلاروس ته تللی دی. خو دا د پریګوژین او واګنر ګروپ پای دی. دا حقیقت چې نوموړی بلاروس ته تللی د اندېښنې وړ دی. په هغه څه چې موږ نه پوهیږو، خو په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې به دا کار شي چې د نوموړي سره څومره جنګیالي تللي، ځکه که هغه بلاروس ته تللی وي او له ځان سره یو معاصر جنګي پوځیان هم ساتلی وي، بنان هغه بیا کیف ته نږدې اوکراینی لوري ته تهدید متوجه کوي، چیرې چې هر څه د تیر کال په فبروري کې پیل شول.
سپینی مانای هم د روسیې د تحولاتو وروسته وویل چې په یاد هیواد کې وضعیت ساري او په دې اړه له خپلو شریکانو او متحدینو سره سلا مشورې کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو روسی ډیپلوماټ د استرالیا په پایتخت کمبرا کې په هغه ځای غیر قانوني قبضه وکړه چې روسیې په اجازه اخیستنی او نیت لري چې د خپل سفارت لپاره نوې ودانۍ پکې جوړ کړي. د استرالیا حکومت تیر میاشت پریکړه وکړه چې د هغه هیواد ملي امنیت ته متوجه نامشخص وګواښونه لامل د فدرالي پارلمان له ودانۍ سره سیرمه د روسیې د سفارت د ودانۍ د جوړولو پلان شنډ کړي. پاموکړی د سیدنی نه د خبريال فلمور سر رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شاید تاسو دراوروي.
دغه روسی ډیپلوماټ چې هویت یې نه څرګند شوی په تنها توګه په کانبیرا کې هغه ځای نیولې په کوم کې چې روسانو غوښتل د استرالیا د حکومت له اجازه پرته د فدرالي پارلمان له ودانۍ سره نږدې د خپل سفارت نوې ودانۍ تعمیر کړي. د استرالیا پولیس یې له نږدې نه څاري، خو څرنګه چې ډیپلوماتیکي ایمونیټي یا مسؤلیت لري نیولې او یا بندي کولای نشي. پروانه میاشت کې د استرالیا پارلمان د حکومت په خاص د کانبیرا لوی بلې ناحیې نه فدرالي پارلمان سره سیرمه د روسانو لخوا د سفارت د انتقالولو د مخنیوي په منظور د ملي امنیتي وجوهاتو پر بنسټ یو قانون منظور کړ. په کوم ځای کې چې روسیا د خپل سفارت لپاره نوې ودانۍ جوړوي، د چین سفارت هم ورسره سیرمه موقعیت لري. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز تر وسله په مشخصه توګه دا خبره نه کړي چې د روسیې نوې سفارت دغه هواد ملي امنیت ته څه قسم ګواښونه متوجه کړي. خو د روان سوي کال په سر کې په مطبوعاتي ریپورټونو کې ویل شوی چې د استرالیا استخباراتو د روسي جاسوسانو یو ډلګۍ چې په اصطلاح د ډیپلوماتانو په جامه کې ځانونه استرالیا ته رسولي وو کشف کړه. د استخباراتي ادارو مشرانو سره همدومره ویلو چې استرالیا دا وخت له سابقه امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. خدای ونویل چې د کم ملک او یا ملکونو لخوا ورته ګواښونه متوجه دي. انټونی البانیز د جمعې په ورځ په کانبیرا کې خبریالانو ته وویل چې بې له اجازه د روسیې د سفارت دی وغړي د موجودیت باوجود له هغه ځایه ملي امنیت ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او خوندي دی.
د نېشنل سکیورټي تھریټ دټ واز represented
کوم غواخ چې د روسیې د سفارت دغه ودانې زموږ ملي امنیت ته متوجي کاوه د هغه غواخ په شان نه دی چې یو کس د وخو د یو بوتي پر پاڼه ناست وي. واخین چې مونږ ورته قطن خپل ملي امنیت ته یو تهدید په توګه نه ګورو.
کرملین په دی ونه کې اعلان وکړ د استرالیا د حکومت د تیري ونه پریکړه د کرملین په وینا یو بل غیر دوستانه اقدام و چې مسکو به پر اتون کې وخت کې لپامه اون غورځي. روسیه د دې پریکړې پر خلاف د استرالیا عالی محکمې ته رجوع کړې. د یوکران پر خلاف له پوځي یرغل وروسته له روسیې سره د استرالیا اړیکې خراب شوې. استرالیا د ناټو د تړون نه د باندې له یوکران سره تر ټولو غټ مرسته کوونکې هیواد دی. پوسته زر لرونکو نفر بر نقلې وسایط او توغندي هم ولېګلې دي. د 2020 سوي کال په فروری کې په یوکران د روسانو له پوځي یرغل وروسته استرالیا د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول پر سلحاو روسي سیاستمدارانو پوځي قومندانانو او سوداګرو بندیزونه ولګول چې په خوای پر یو بهرني هیواد باندې هم نو لګولي. همداراس کانبیرا له روسیې نه د خامو تیلو پټرولیمو ډبرو سکرو او طبي ګاز واردول وځنډول. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په کابل کې یو شمیر بزګران د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره هیڅ راز مستی نه کوي او په وینا یې د سړو خونو نشټواله د دوی لپاره د عمده ستونزه نه دی او هر کال د تاوانونو سره مخ وي. محمد ابراهیم مومند رپورټ شالېګلې.
د کابل ولایت د سبلو سوالې د بیلا بیلو میوه حاصلاتو لارخه مهمه سیمه شمیرل کیږي خو بزګران یې ګیله کوي چې د سړو خونو نشټونې روزګار سخت کړی دی چې له امله یې خپل محصولات د بازار د ضرورت لمخې د ډیر وخت لپاره نشي ساتلې او مجبور دي چې په ډیر کم قیمت پر محصولات خرڅ کړي چې له امله یې ان خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای او له تاوان سره مخ دي. د دوی په وینا دوی چې کله هم خپل محصولات په ناچیز قیمت وپلوري افغان سوداګر بیا همغه محصولات په څو چنده قیمت لګوانډي وي ودونو افغانستان ته واردوي چې له امله یې افغان بزګران ناهیلی سره مخ دي.
مونګه د بازار د باغ په مشکلاتو کې د مخامخ یو چې کوم وخت زمونږه باغ په حاصل باندې راشي دومره ارزانه راشي چې هغه کوم شي چې کوم دغه به د مزدور اندازه پر بازار زمونږه نه وي بازار زمونږه نه او دغه رنګ نیم قیمت نه چې د درې مېسه په قیمت باندې خرڅيږي یخ خون نشته د نور شتورونه نشته د حکومت کوم قرارداد د کومل سره نشته ده.
لکه پیاز فروش کله مونږ سره په خرڅ کړو کښنه خون مونږه مثلا د پښنو خونو کې ذخیره کړی وای راټول کړی مای نو موږ خپل دولت لپاره دی وطن لپاره ځانته سرمایه و نو مغه پیاز موږ توسبیر ته پاکستان ناراضی من په 300 روپی موږ باندې خرڅیږي دیغه بازار یعنی وړم نه دی خو موږ باندې دوچنده خرڅیږي ځکه موږ ساتنه نشو کولای خونی ورته نه لرو جای ورته نه لرو.
د طالبانو د کرهنې او بولګونی وزارت وایي مس باول حق مستعین د بزګرانو د غوښتنو او نیوکو په اړه امریکا ته ویل چې دوه قسمه سړی خونیشتون لري چې هیواد کې اوسمهال شاوخوا 12 سړی خونیشته چې اواز یې د 2-3 میاشتو لپاره محصولات ساتلی شي. خو د دوی د ارزیابۍ له مخې ټول افغانستان کې 340 څخه تر 350 پورې معیاري سړو خونو ته اړتیا ده چې د زیات وخت لپاره د بزګرانو محصولات وساتلی شي.
کروندګرو د ستونزو د حل لپاره موږ په دې باندې د خصوصي سکتور سره د صنعت او تجارت وزارت د مالی محترم وزارت د جو په همغږي باندې د دې سره د خصوصي سکتور سره ناشته کړې دي او هغه ته مدا ویلې دي چې تاسو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي کم شان یا ضرورت تاسو لري لکه د زمزکی ضرورت سو د برق ضرورت سو او یا د مالی او د دې شانو کې برخه کې خبرې سولي هغه په ټوله د کرن وزارت د اړوند وزارتونو سره په همغږي باندې درته حلوي.
محمد ابراهیم مومند امریکا غږ.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو ته د هیلي اجازه غواړم چې خبرونه وینم.